د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو او همدارس د راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. لومړی مو رابولم خبرونو ته. د سولي ولسی حرکت وای طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو مشروطه شمنه ورکړی ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وای چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. او د سوریې د تیرو درو ورځو په جګړو کې د 168 تنو د وژل کېدو خبر ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولي د ولسی حرکت غړي ویل طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربن قشتنه نه بدل شوی، خو د سولي او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه شمنه ورسره شوی ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی، په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربن د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم وس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا ور سره چې کا اوربند وکړو، موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکو او فرصت تر لاسه کوي چې دوی سا وخت یو جګړه تیزه کې ورسته راسه.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موسا کلا ولسوالي ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناسرګن ځای ته وړل شوی و. د چې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې د بین الافغاني خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړې، خو د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولي د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه لشکرګاه څخه د مساکله پنیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالي ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وای چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي، د بریتانیا په تن تن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وای چې راشد خان به افغانستان پر راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر پسپارشتنه باولینګ ونه کړ. د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان د لوبډلې لومړی یو دوه لوبغاړو حضرت الله زازی او نور علي زتران ښه بیټنګ پیل کړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. نیوزیلند د افغانستان د 104 اویا منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بل سیالي کې کوربه هیواد انګلستان بنگلاديش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړ. فیفا د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم دی. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د ملي ټیم 15 غړیو تور لګولی چې له 2014 تر 2018 کاله په هغوی مقرر جنسي تیری کړي او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. دا خبرونه لوزاجی رادیو اوري. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي په دې هیواد کې د پنځشنبه لورځي راهيسي په جګړو کې لښتلشه 168 کسان وژل شوې دي. د لندن میشتي ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبه په ورځ په همه ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګي برید هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړی دي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند د کریسچن دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غړیو غوښتنه رد کړه. ویل بندیزونه باید تر هغه دوام وکړي چې مسکو په کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې بدلون نه وی راوړی. د ګوند مشر انګریت کرامپ کارین باور پرون شنبه وویل تر څو چې د روسیې چلند بدل شوی نه وي، له دې هیواد سره په اقتصادي همکاري کې د بدلون امکان نشته. تر د مخکې د کریسچن دیموکرات ګوند غړي او د ساکسونی ایالت والی مایکل کریتس شمیر په پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنی وروسته په یو ټویټ کې ویلی و چې د شو اړیکو لپاره په کار ده چې جرمني پر روسیې بندیزونه پای ته ورسوي. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشر د انتخابات روان دي. د رای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانستل شوی او د ماشام په 8 بجې بندي شي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د روسیې تاس خبري آژانس وایي تکایف د پلازمینې نور سلطان په استانا اوپرا کې خپل رای صندوق ته واچوله. د قزاقستان پلازمینه چې په خو استانه نومیده اوس نور سلطان نومول شوې ده. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټون کوي شي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله سطحه د تل لپاره د فوټبال له ټولو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس پتوګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د فیفا د اخلاقی کمیټي قضایي څنګه د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونه مقصر وباله او نوموړی پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خغل کریم په اړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 5 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونه تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک اوسي، د شنبې په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و، فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
ترینرهایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکي رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وهل ته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې وستازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوي رد کړي. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی د قضیه څومره مخکې وړي دمګړې لڅویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات لاس پجیو یو لس دقیقې شو ټاکل شوې و چې د ولسی جرګې غړي د دې جرګې د مشري جنجال د اختر له پای ته رسیدو وروسته پای ته ورسوي یا حل کړي. اختر پای ته رسیدلې او آیا ولسی جرګې غړي توانېدلې چې په دې موضوع بحث پیل کړي او د هغه د حل لپاره هڅې وکړي او کنه؟ اجمل تورمن د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب، ولسی جرګې خپلې غونډې پیل کړې دي او دا موضوع په دې موضوع بحث پیل کړی دی او کنه؟
بله څاروان صاحب، د دې لپاره چې تر اوسه پرې څو چې هغه د ولسی جرګې اجرایه پلاوی ونه ټاکل شي نو د کمیسیونونو انتخاب هم نشي کېدای، کمیسیونونه هم غونډه نشي کولای. پرون د ولسی جرګې عمومي غونډه وه چې د شنبه ورځ وه، او نن د ولسی جرګې کمیسیونونو خدای چې کمیسیونونه نشته، ما موبایل مخکې باید اول عمومي جلسه وشي چې عمومي جلسه کې رئیس انتخاب شي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو سره چې ما خبرې وکړې، دوی وایي چې د ولسی جرګې غړي په کم شمېر سره پرون هم تالار ته حاضر شوي، نن هم د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پرون هم د لسو پښمیر کې کسان په ولسی جرګې په تالار کې ول، او نن هم. نو ځکه هغه شخړه چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر باندې راولاړ شوې ده تر اوسه پر نه ده حل شوې ده، او لکه څنګه چې تاسو وویل تمه وه چې د اختر رخصتۍ وروسته دغه شخړه حل شي او یو د حل لار ورته ولټول شي. خو د دوی په وینا چې تر اوسه پرې هم دا موضوع په خپل ځای ده او کوم حل لار ورته نه ټاکل شوی. بله څاروال،
لدې داسې معلومیږي چې د ولسی جرګې د غړو علاقه هم له دې موضوع سره کمه شوې ده، دا چې جرګې ته نه ورځي او نصاب نه پوره کیږي، لدې هم داسې معنی اخیستې شو که څنګه؟
تقریبا که څه هم معمولا په افغانستان کې وروسته هر رخصتۍ د اختر رخصتۍ وي یا د نوروز رخصتۍ وي تر هغې وروسته دوه درې ورځې یوازې په ولسی جرګه کې نه، په ټولو دولتي ادارو کې دغه موضوع یو څه کم رنګ وي. مثلا دولتي کارکوونکو راتګ، ځکه چې دوی معمولا ډېرو لرو ځایونو ته سفر ځي او په خپله کابل کې هم وي، دوی پس رخصتۍ وروسته دغه ستونزه موجوده ده چې ډېری دوی د خپل کارونو ته وظیفو ته نه ځي. ولی په ولسی جرګه کې داسې یو مهمه موضوع چې وه په کار وه چې مثلا دغه وکیلان حاضر شوي ول او دغه موضوع یې حل کړی و، ځکه څومره چې د دغه ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره ټاکنې په ځانګړي ډول د رئیس لپاره دا شخړه اوږدېږي، په همدې انداز دا د ولسی جرګې کارونه چې د قوانینو تصویب دی دا به وسته پات کیږي. نو توان چې باید د ولسی جرګې غړو دا مسؤلیت درکړی وي، او په ستاسو په نه باندې چې هغه د علاقه مندۍ له مخې هم دوی حاضر شوي. ولې د ولسی جرګې وکیلان وایي چې دغه شمېر ډېر کم دی، او پرون هم لکه څنګه چې مخکې ویل د لس په شمېر کې، او نن هم په دغه شمېر کې وکیلان ولسی جرګې ته حاضر شوي دي.
ډېره مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د رخصتۍ نه وروسته نه صرف ولسی جرګې بلکې اکثرو ادارو ته، او حتی په ځینو مواردو کې و ځینو ښوونځیو ته هم کم خلک یا کم زده کوونکي ورسي، همداسې تر رخصتۍ مخکې هم په ځینو ادارو ته، البته چې رخصتۍ ته یوه ورځ یا دوه ورځې پاتې وي، نه ورځي او کار نه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وسام اکرام الله اکرام درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څخه لیکلي.
د کابل د نن ورځې چاپ رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر رسپانې د جګړې شدت او د سولې د خبرو د برخلیک تر عنوان لاندې په خپره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې د سولې د دوم پړاو خبرو لپاره قطر ته ځي او هلته له طالب استازو سره خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دا ځل به خبرې ډېرې متفاوتې وي او ځینې مسایل به وروستي کړي، خو تیرو خبرو ته په کتو